روان ته خرا غلاس تړي مشي.
سلامونه تاسو هم ستړي مشي، خبرې وکړي چې وخت مو ویل کړی.
ډېر مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله. که څه مالنده یادونه وکړله، خو که اوریدونکو ته ووایي چې دغه دینګي تبه څه ډول ناروغي ده؟
مننه. دا دانکی دا یو میاشت دی چې دا د میاشت په واسطه باندې انسانان انتقالیږي، او دا یو ویروسي ناروغي ده. دا په څلور نوعه باندې دي. نو دا کله چې هغه کسان چې په ګرمو او نیمه ګرمو ساحو کې اوسي ژوند کوي یا اوسیږي، هغلته دا میاشت موجود وي، او دا اکثریت هغه میاشت چې د انسانانو سره، یعنی له حیواناتو لرې وي او د انسانانو سره، په هغه ځای کې چې هغه دندونه او یا هم ولاړې اوبه وي او یا هم هلته کې موجوده نه وي، نو دا میاشت هلته زندگی کوي. کله چې دا میاشت په سوی وي، او دا میاشت هغه وخت چې کله چې اخته شي، نو له اتو نه تر لسو ورځو پورې د ده خپله دا میاشت دا ویروس د په وجود کې وي، او هغه هم د نس په خپله د دې په نس کې رشد کوي او زندگی کوي. بعد له لسو ورځو نه دا هغه ویروسي کوم هغه چې پکې دي، زهرجن مواد چې پکې دي په میاشت کې، هغه د ټول وجود د میاشت نیسي. کله چې زموږ تاسې وطنوال یا هر هغه څوک چې د دې میاشت سره تماس ونیشي او یا هم هغه میاشت فایده یې وچیشي، نو دی پر دې ویروسي ناروغۍ باندې اخته کیږي. او دا هغه ویروسي ناروغۍ دي چې
بله 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 علائم څه دي؟ مثلا څوک څه ډول پوښي چې دینګي تبه باندې اخته شوی دی؟
دا خو څو مرحلې لري. مثلا یو مال دی مودریټ دی، یعنی متوسط، او یو خفیف، او یو شدید حالات دي. په مال دی مودریټ حالات کې تاسو دي چې مریض به ډیر تبه لري، د ملا درد ورته پیدا کیږي، سرچرخي ورته پیدا کیږي، بعض وخت کې دلبدي هم پیدا کیږي ورته. نو دا په داسې حالات کې چې دا خفیف وي، او کله چې بیا مودریټ حالت رسېږي په دې کې بعضې اثرات هم پیدا کیږي، او شدید حالت چې کیږي په هغه کې کېدای شي چې خونریزي ورکړي، او یا هم په انسیفالیت، او یا هم په دماغي ناروغۍ باندې اخته شي. نو هغه شدید حالت دی چې په زرو مریضانو کې کېدای شي دوه یا درې مریضان شدید حالت ته لاړ شي.
تاسو یې مخکې یادونه وکړله چې دا څه ډول ناروغي ده او په څه ډول سرایت کوي، که په دغه باندې رڼا واچوي چې ولې ننګرهار ولایت کې دغه پېښې ډېرې شوي دي؟
دا هغه میاشت دي چې دوی د په ګرمو او یا هم په نیمه ګرمو ساحو کې ښه زندگی کوي. نو دا داسې یو میاشت چې دا د 15 درجو پورې کېدای شي، دوی په هغې حرارت په هغه چې 15 درجې پورې 30 درجو پورې وي، نو دوی کېدای شي په هغه کې ژوند وکړي. د ده د مسایل ژوند لپاره داسې یو ساحه په کار دی چې دوی ژوند پکې وکړي. نو هغه ولایت چې مثلا لکه ګرمسیر چې دي، زموږ تاسې جلال آباد دي، کندهار دي، فراه، تخار، دا ځینې دي چې په دې کې بعضې نښې نښانې دي لیدل شوي چې کېدای شي بعضې اشخاص په دې باندې اخته شوي وي او بیا هم چیچلي وي. نو دا د دې میاشتو دپاره ښه مساعد جای د زندګي جای هغه دی چې هلته خلک وي، موجود وي، او یو هوا هم ګرمه وي. نو دی په هغې کې هغه حالات کې ښه رشد کوي او زندګي ښه کوي.
که چیرې دا دومره ډېره خطرناکه ناروغي نه وي چې له امله خلک مري، د یوې پېښې روغتیا نړیوال سازمان د یو ناروغ د مړ کېدو خبر ورکړی دی، ولې خلک باید ډېر اندېښمن واوسي؟
په دې خاطر چې دا میاشتې داسې دي چې څوک نه پوهېږي چې دا اوس په کوم ځای کې دی او یا هم څنګه دای ځان ځینې وساتي. ښه خبره دا دی چې زموږ وطنوال او هغه کسان چې په ګرمو سیمو کې دي، یو هغه موږ تاسې باید هغه شاوخوا کوټې او یا هم تر هغه چې دي ونې یا نیال یا څه سیمو لرو، هغه باید پاشي کړل شي. او بل د دې لپاره چې په بیرون ځای کې مثلا زموږ هم وطنوال ډېر په هوا ګرمه دي، په آزاد هوا کې استراحت کوي، نو ښه خبره دا چې د پشخانی او یا د دوا څخه استفاده وکړي تر څو کولی شي د دې نه مخنیوی وشي.
درملنه کیدای شي هغه ناروغ یا هغه څوک چې په دینګي تبه باندې اخته شوی دی؟ درملنه کیدای شي؟ ما یو مخکې ولوسل د ډاکټر نړیوال سازمان چې دغه وقایوي ده، باید خلک په خپل ځان ترې وساتي له دینګي تبه.
بله بله، په 2019 کال کې د جهانی سازمان یو واکسین جوړ کړ چې هغه له 15 کلونو تر نه یا تر 30 کلو پورې یو واکسین کشف کړ چې دا به دي تغش. خو هغه کسان چې مثلا یو ځل پر دې باندې اخته شوي وي دغه لپاره د واکسین تایید شو چې باید دا واکسین وکړي. یو ولې دوباره د فارما مخکې یادونه وکړه چې دا څلور نه ولري، که چیرې یو نه وه یو نفر وچیچی او یا د پدانګي باندې اخته شي نو دا د یو څو وخت لپاره معافیت لري، ولې د درې نور نه وه لپاره کوم معافیت نه لري، نو کېدای شي دوی بیا په بل نه باندې اخته شي. نو خبره دا ده چې په یو شکل دی وقایوي ډول باندې دوی زموږ وطنوال یا نور خلک چې په دې باندې کو تشویش لري چې موږ په دې باندې اخته نشو. نو خبره دا ده چې هوکي ساتنه وکړي او لګین هغه سی رقم چې کوم صحیح کارکونکو دي ته هدایت کی په ډول باندې، ولې په شکل دی چې دوا او یا درمل وي مستقیم د دې وایرس باندې کارو کې هغه سره وجود نه لري. او سازمان جهانی پر دې باندې کار کوي چې د دې لپاره یو څه پیدا کړي، نو تر اوسه کوم د خاص تداوی او ټریټمنټ نه دی پیدا شوی چې د دې لپاره ولې په شکل دی وقایوي.
بله،
دا باید خلک هغه وکړي کوشش ډیرو چې درو کول شي.
ډاکټر صاحب ستومان مننه. اوریدونکو به هم ځینې پوښتنې لري، خو که پراته وو چې هغه څوک چې په دنګي ناروغي باندې اخته شوی کېدای شي چې بل سالم کس ته انتقال کړي؟
په صورت کې چې مثلا مستقیم یو کانټاکټ دې سره ولري، یعنی ځواله سره ولري، نه اخته کېږي، ولې که چیرې تاسو یو شي دی هغه څوک چې پر دې ناروغي باندې اخته شوی وي او بل نفر ته د وینې ورکړي او یا هم مثلا کوم ناروغ وینې ته ضرورت لري دا کوم کس یې اخته وي دغه د وینې څخه کېدای شي دا بل نفر هم پر دې باندې اخته شي. او داسې د کانټاکټ په واسطه باندې چې مثلا کانټاکټ سره ولري او یا هم نږدېوالی سره ولري په دې صورت باندې اخته کېږي.
بله، مخیم که څه هم تاسو یادونه وکړه دا څومره خطرناک ناروغي کیدای شي؟ ناروغي ده
عمر ناروغي خطرناک نه ده چې مثلا مرګومي عمل کوي، ولې په بعضو هغه کسانو کې چې د روم افیتی سیستم ټټوي نو کېدای شي چې په روان اختلافات ورکی. مثلا ما مخکې یادونه وکړه چې کېدای شي دا انسیفالیت ورته ورکی یا د مغز ته کومه خبره شي. نو بعضو هغه حالات کې چې کوم شخص چې دغه معافیتي سیستم کې ټوینو کېږي چې هغه بعضی وختو کې د دبليو بي سي یا سپین کرویات کېږي او یا هم د خوندزي سبب کېږي، نو په دې حالت کې کېږي چې اوسه شدید وي او مرګو به رامنځته کړي. ولې هغه کسان یا هغه اشخاص چې مثلا د معافیتي سیستم یې ډېر قوي وي نو مرګو به ډېره کمه ده او کوم خاص هغه نه لري تشویش ورنه دي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ستومان. بله، قدرمن اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه ده. اوس مو میلمه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر بصیر ستومان دی د دنګي ناروغي باندې اوس فلن خبرې کوو. دغه راز دې ترڅنګ به پر کولورا او نسناست هم وغږیږو چې په پکتیکا او پکتیا او بخی خوست ولایتونو کې د وروستۍ مرګونې زلزلې وروسته په ځپل شوو سیمو کې خپره شوې ده، ځینې اندېښنې راولاړې کړې. دغه راز د افغانستان په ځینو نورو سیمو کې د وروستیو طبیعي آفتونو په تېره بیا د سیلابونو د راوتلو په سیمو کې هم د نسناست یا د کولورا د ناروغۍ د خپرېدو خطر زیات دی او ځینې سیمو کې هم له مخکې خپره شوې ده. زموږ تخنیکي همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی دی ډاکټر صاحب استومان، اوریدونکی اوس ټلیفونونه کوي.
السلام علیکم ورحمت الله.
وعلیکم السلام، څوک او لکم زموږ تماس نیولی؟
پښتون یم، د جوزجان څخه ستاسو دایمي همکار استاذ انډیوال یم.
مننه چې خبرون ته مو تماس ونیو. څه پوښتنه لرئ؟
شکر، سلامونه تاسو وړاندې کوم. سلامونه تاسو میلمه ته وړاندې کوم. دوی پښتون لرم. اول پښتنه خو مې دا ده چې دغه طبي د میاشو چې د ډاکټر صاحب یادوري وکړه، دغه غوماشو او د ملاریا د غوماشو تر مابین څه توپیر شته که نهشته؟ او که شته توپیر یې په چه شي کېدی؟ دوهمه پوښتنه مې دا ده، ده وویل چې د دې مریضۍ تر اوسه تداوي نه ده پیدا شوې، نو که انسان مریضېږي په کور کې تداوي نه کېږي، باید دا انسان چیرې ولاړ شي؟
مننه پښتون صاحب، پوښتنه مو اتمن یادداشت کړی وي. ډاکټر صاحب ستومان، بل اوریدونکی دی مهرباني، څوک او لکم زموږ تماس نیولی؟
خاکسار یم له پکتیا.
خاکسار صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست، پوښتنه لرئ؟ مهرباني.
نو ډاکټر صاحب محترم نه دا پوښتنه وغه کوله چې دا یې ناشنا شي په اړه په دالیر پرتو سیمو کې کوڅوک ماشومان په ناشنا شي اخته شي بیا دلته یو قسم وطني وریځې ورته جوش کوي سرسر لیږونه هغه کېږي یا سرسر ورته ورکوي یا مثلا مستی وریځې ورته ورکوي یا مثلا سینځلې ورته ورکوي یا پټوکې ترې کوي دی په دې اړه څه وایي څه نظر لري
مننه کور ودان خاکسر صاحب بل اوریدونکو هم دې څوک علیکم زموږ تماس نیولې
اجازه ته مننه کوم نور سه محترم تاسو ته سلام او د زادر ټول کډر مون اوریدونکو ته په خاص توګه تخنیکی همکار تختر محمد خادم مدلمن دولت واشیر ورسوالۍ څخه
خادم صاحب خبرونه ته خره غلاس څه پوښتنه لري له ډاکټر صاحب خاکسر د داخله ناروغي متخصص ډاکټر څخه استو مان صاحب
مننه کوم په خاص
توګه bale مهرباني
یو سلام د تم وړاندې کوم ښاغلی ډاکټر صاحب ته پوښتنه مې دا ده چې دغه ناروغي باندې چې کوم تاسو غږیږئ زه په دې باور یم چې په اکثره سیمو کې به دوی بیخي پیژنل نه شي دا څه ډول ناروغي ده یو پوښتنه دا چې چیرې په همدې ناروغي باندې تاسو باندې بحث کوي که څوک ور باندې اخته شي د دې لپاره هغه کوم خواړه دي چې باید ونه خوري دغه څه خبرې زو چې هغه د دوی سره د دغه ناروغي سره په ټکر کې او بل پوښتنه دا چې د دې دغه ناروغي چې کله څوک باندې اخته کیږي ډیر شمیر به ماشومان باندې اخته کیږي او که د پخو مرګ
من نه کور ودان څو شی بل پر ټلیفون نه مکوي ډاکټر صاحب استو مان ځنی پښتنې یاداش سوي دي هغه به جواب کړي ډاکټر صاحب مهرباني له هر ځای شي تاسو په لوي مهرباني
زموږ تاسو هم هغه پښتنې یو کچې په امه پښتنې هغه ویل چې د ملاریا د میا شریف راپم راز علائم چې د ملاریا میا شور کوي او کوم راز علائم چې د ډانکی میا شور کوي دا د سدیر په بعض وختو کې د تشخیص او د ډاکټرانو لپاره یو څه سرنن خبر دی ولې ما د معاینات چې مثلا په شفخانه کې کیږي هغه د پی سي آر او یانو معاینات چې دی تشخیص کولو کې دا ملاریا او یا هم کوم څه د توسو د لابراتوار معاینات باندې مشکل نه دی هغه په شفخانه کې دی ساده خبره ده دوم هغه د چې په کچېری کوم کس په دې باندې اخته کیږي او په کور کې کا دی ویني بلې کچېری د سیمې چې مثلا کوم نفر سرګردي د ملادت او یا استفراقات سره په تبې د کیږي په شدید دي دته د دیاګو کې ماتون کې ناروغي شدید خطر چې درد لري شدید درد لري نو په دې لپاره د ملاریا مې شي نظر د ډینټي مې شته یو څه د دې چې د دې ټیپ په کوم رضایت وي چې هغه هر د فکر کې لازم دي چې ماتيږي فکر کې نو دا فرق دی چې ساده دي چې هر کوار کې کول شي چې وو پوي شي چې دا زه کوم یو شچرین د ملاریا او کیا دا بل ها کسان چې مثلا په کور کې کار کوي کې یا د دې تب او یا سردردي ملاتړ د استفراقات او یا هم کوم خلیجو ته پیدا کیږي مثلا تحلیل لار خلیجو پیدا کیږي مینه کې راکیږي او یا هم په د مواد راځي چې یو نه راځي نو دا خبره ده چې شفقانی ته مراجعه وکړي او د ډاکټر باندې سره مشوره وکړي او ډاکټر باندې په خدمت کې کړي راځو ته پکتیاره چې کومورو په خپل پریو چې څوک نه سنا سي ودی او بیا سلامات ته پیدا شي کوم خاله ورته ورته او ښه خبره ده چې ما ته ورته ورکړل شي ساده خبره ده چې دوی هغه جوشکري وګ ډیر استفاده کوي خام وي استفاده نه کوي دوم دا هغه وارث پر په هر ځای کې ډیر پیدا کوي چې وارث نه استفاده کوي نو ښه خبره ده چې هر څه پر چې کېږي دوی دات ما یې ډیر استفاده کوي هغه جوشکري وګ او هغه وارث وي دا خبره دی په اشارات کې ډیره ګټه رسي په ګرمۍ کې ډیره ګټه رسي د دې استفاده کې خبره دی دا مستر محمد لمن دا وکړي چې ماشمن او کاهلان دا د سیمه شو دي چې کله چې وانه هم پر اخته شي او غټان هم پر اخته شي ولی په ماشمن کې هغه ماشمن چې مثلا سوی تغذی او یا هم نور د سینه روغي ولري چې مثلا سرطان وی او یا هم خوارزاکی بانی اختشی وی نو پاگو که چانس ده مرگو میر زیاد دی نظر دیتی چی حقا سالم وی ها کن سایچ با مرگ بانی اختشی وی نوی نو حقا کسان چی خوارزاکی او یا هم نور دست کرونیک که امراز بانی اختی وی او کلا چی دامی آشای هم چی چی او پا بدی ناروغی بانی اختی کی نو دا به زد تر زر شفانی تا وی آسیهی مرکز تا تماسو نیشی و حتا واشی مشوره وکړه دا فرق نه کوي چې دا کوچنی دی او غټ دی او نو دا غوښتي هر څه کوچ په دې باندې راغی باندې هیڅ کوم فرق نشته پدې
بله ډاکټر صاحب استومان کور ودان مننه د چې ورسای نور او ورودن کتب هم وار وار کړو خو کرش دغه د کلورا یا نسناستي ناروغي چې مخکي یو د ازادي رادیو اوریدونکو خاکسار هم دغه موضوع را برسره کړل. په دې ورستو کې په زلزله ځپلو سیمو کې د خوست او پکتیکا دغه ناروغي د خبرېدو ډېرې پیښې هلته لیدل شوې دي. دغه ورځ د افغانستان په یو شمېر نورو سیمو کې هم د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره خپل خلک څه کولای شي؟
هغه نه ساحو کې چې مثلا هیڅ څه هم موجود نه وي یا پاک یو موجود نه وي یا پاک خواړه موجود نه وي نو دا ناروغي د درګه رامنځته کیږي او پیدا کیږي زموږ هم مثلا پر دې باندې اخته کیږي. خو خبره دا دی ساده خبره چې ټول کولای شي د استفاده کې هغه وګو یا چې دا کوهینه او یا په یالو کې راځي دغه نه ډډه وکړي. اطفال باید دې ته واسي چې په کومو اوبو چې ډنډ شوي دي یا ولاړې دي او یا هم اوبه چې مثلا په یالو او یا په کلي باندې کې موږ تاسو ته کاریز یا ډنډ شوي اوبه دي دغه استفاده کړي. فقط وکولی شي هغه اوبه چې دوی استفاده کړي هغه جوش کړي، حرارت ورته وکړي چې جوش وي، دغه نه کولی شي استفاده وکړي او دې ان شاء الله چې بعد څنګه به په دې باندې نه خبرې کیږي. یګانه یوه چې په کولرا کې دی هغه د حفظ الصحه دی چې خلک نه مراته یا صحي وبو یا صحي خواړه چې هغه مثلا څو ورځې په تیری شي په خوړو باندې لرس پروتو سیمه کې د برق سہولتونه نشته، هلته یخچال او یا ګاز یا شان چې غذا سالم او صحي هغه نشته. هغه ځاګانې یا هغه خواړه چې مثلا ډېر وخت لپاره پاتې کیږي یا هغه اوبه چې مثلا مرته ایښي وي په کوم لوښي کې نه ساتل او یا په نور داسې شی چې دوی د استفادې لپاره ساتي بیا دغه نه استفاده. زما مشوره د خلکو دا ده چې د وکولی شي په دې ناروغي اخته نه شي هغه خواړه او یا هغه اوبه چې دوی خوري هغه په داسې یو پاک وي لوښي او یا هم اوبه به جوش کړي وي. د خلاري همدغه دی چې اوبه او خواړه دوی تازه په تازه باندې وخورل شي او یا هم پاخه شي. مخه خبره ده.
بله ډاکټر صاحب، بسیر ستومان کور ودان. بله قدرمن اوریدونکو، د روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه ده. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بسیر ستومان هم زموږ میلمه دی. کولای شي چې پر هغه موضوعاتو سربیره چې تر اوسه پورې مو پرې خبرې کړې دي، د دنګي تبې، د کولورا یا نس ناروغي، پر دې سربیره دغه راز که ځینې نورې پوښتنې هم تاسو لرئ نو کولای شئ چې تماس ونیسئ او خپلې پوښتنې مو مطرح کړئ. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې دا برخه مو همدغو ناروغیو ته ځانګړې شوې او د خبرونې په دوهمه برخه کې هم غواړو چې په افغانستان کې روغتیایي روان وضعیت وڅېړو. په تېره بیا له دې اړخه چې اوس چې په افغانستان طالبان بیا واکمن شوي دي، له افغانستان سره د نړیوالو ډېرې مرستې بندې شوي دي او د دغو مرستو بندېدا د افغانستان په سکتور، په روغتیایي سکتور باندې هم ناوړه اغیز کړی دی. ډېرو سیمو کې کلینیکونه بند شوي، روغتیایي مرکزونه تړل شوي دي او روغتیایي خدمتونو څخه ډېر خلک بې برخې شوي دي. روغتیایي چارواکي هم د دغو ستونزو ملامتي تر ډېره د نړیوالو په باندې اچوي چې وایي چې مرستې بندې کړي دي او په تېره بیا د طالبانو چارواکي وایي چې دغه روان بشري وضعیت سیاسي کړی دی. هڅه کوو چې د افغانستان د روغتیا وزارت له یو مسؤل سره هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې خبرې وکړو او راته ووایي چې تر اوس په افغانستان کې روغتیایي څه ډول وضعیت حاکم دی، دوی څه امکانات لري او له څه ډول ستونزو سره مخامخ دي. دغه راز به له تاسو هم واورو چې آیا هغه خدمتونه چې په تیرو شلو کلونو کې یا وروستیو کلونو کې د روغتیا په برخه کې تاسو ترلاسه کول، آیا په هغه کې اوس کوم کمی محسوسیږي له ستونزو سره مخامخ وي او که له ستونزو سره مخامخ وي د روغتیا په برخه کې هغه څه ډول ستونزې دي؟ ډاکټر صاحب ستومان، د تاسو نظر به واورو. اوس تاسو دغه روغتیایي وضعیت په ټوله کې څه ډول ارزوي؟ هغه ناروغان چې تاسو ته درځي، آیا د هغوی کافي درملنه کیدای شي یا هغه درمل چې دوی ورته اړتیا لري او تاسو نسخه کې ورته لیکئ، آیا هغه درمل پیدا کیږي په افغانستان کې او کیفیت یې ښه دی که نه دی؟
په دې وختونو کې د وزارت شاتامي ټول خدمات په خصوصا په کابل کې بالکل ښه دي. انشاءالله رسیدې کې ټول مریضان ته کیږي، خصوصا په شفاخانو او یا هغه بسترونه چې اوس موجود دي او یا هم اوسوالۍ کې موجود چې خبر یو کوم خاص مشکل کې نه لیدل کیږي، ولې په لارو پروتو سیمو کې بعض مشکلات شاید موجود وي. هغه هم مغرض ساتنه کوشش کوي چې هغه مشکلات سره حل کړي، ولې هغه کومکونه چې مخکې کېدل سازمان صحیح کول هغه شاید اوس یو څه د خنډ سره مخامخ دي. ولې مغرض ساتنه په دې کوشش کوي چې هغه کوم مشکلات چې رامنځته شوي دي هغه له منځه یوسي او ترسیدګي وشي، خو بیا هم هغه مرستې چې کېدي او یا هم کوم هغه چې کېدل هغه اوس کم شوي دي. ولې وزارت ساتنه په خپل وار سره کوشش کوي او په دې هڅه کې دي چې هغه کوم مشکلات چې دي هغه حل کړل شي. ولې دومره ډېر نه دي چې هغه قابل دي چې موږ مشکلات په دې وایي چې وره مشکلات صحیح ډېر دي او خلکو ته رسیدګي نه کېږي. نن انشاءالله چې هغه اوس رسیدګي ورته کېږي په ښه توګه انشاءالله وزارت ساتنه هم په دې کوشش کوي چې کوشش ورته وشي.
یو ستونزه دغه د وخت مخکې درملو په برخه کې به اوس په دا وروستیو څو میاشتو کې چې په افغانستان له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی، بانکي ځینې بندیزونه لګول شوي دي، درمل هم ټول تقریبا له نورو هیوادونو هیواد ته واردېدل، آیا د درملو په برخه کې کوم د کمی احساس کیږي تاسو؟
دغه خاطر باندې چې د دوی کیفیت ارزیابي کې چا دې کیفیت څومره دی دا یو نی کار دی او دی باندې عمل کار روان دی چې دوی دغه چې پی یا کمیسیون تشکیل شوی دی هغه ټول دوای چې اوس د پاکستان او یا له نورو هیوادونو نه افغانستان ته واریږي هغه باندې چې کوم کنټرول دی چې دا چک شي چې دا هغه دواګانې او هغه درمل چې افغانستان ته واریږي به په کیفیت باندې واری شي. ولې خاص کوم د مشکل نشته چې موږ د دواو د فرصت سره مخامخ دي کوم څه مخامخ دي نه دواو درمل شته. ولې دی یو کمیسیون جوړ کړی دی په کمیسیون باندې کار روان دی چې هغه دواو یو یا هغه کمپنیان چې مثلا دواوی واری دي افغانستان ته په یو ښه کیفیت او په ښه کوالټي سره باید واری دي. دا کار دی د سټایل دی.
ډیر مننه کور ودان د داخله ناروغي متخصص ډاکټر بصیر ستومان چې زموږ بلنه مو ومنله او په دې خبرونه کې البته په لومړۍ برخه کې مو را سره ګډون وکړ. کور ودان.
شکر.
د طالبانو له بیا وکمنېدو کال وروسته
یو سرپرست کابینه تعین او اعلان کړی
اوس چې د سونه وخت زه خوندیت نه متلی او خوندینه په کور کې پاتې ما په جوړ خفغان باندې اخته شوی یستو.
څومره ځوانان دي هغه تعلیم یافته ځوانان او هغه بیروزګار دي.
زمونږ اعتراض وو د لیسې مریم خوندې په مخ کې وروسته لږ دقیقې تیر نه شو چې طالبان خبر سره له مو باندې هوایی فایر وکړ.
د زمری په څلور وشتمه د اگست پر 15مه د ازادۍ رادیو ځنګړې خبرونه.
سبا پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنی دو لیوې کلنی کلیز سر برابر ده. د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه پیل شوې دي. د ازادۍ په دې مناسب اړه د ازادۍ رادیو خبری پوښښ ته تعقیبوي. سبا هم د ټوله ورځ ځانګړي خبرونه لرو. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو وویل، د خبرونه په دوهمه نیمایي کې به تر ډیره د افغانستان پر روان وضعیت، پر روان روغتیایي وضعیت خبرې وکړو. د البته د طالبانو د تر واکمنۍ لاندې چې د روغتیا په برخه کې اوس کوم امکانات په افغانستان کې موجود دي او څه ډول ستونزې رابرسېر شوي دي په تېره بیا د نړیوالو د مرستو له بندېدو سره. که تاسو پوښتنې لرئ هم کولی شئ چې په دې برخه کې را سره ګډون وکړئ. موږ هڅه کوو چې د روغتیا د وزارت له یوه مسؤل سره هم تماس ونیسو او دې خبرونې ته راوبولو. خو یو ځل بیا هم د تلیفونونو شمیرې اعلانوم: 00420221201. دا مو د واتساپ شمیره ده. بل شمیره ده 00420221201. رادیو ټکی ازادي مو هم د اسکایپ ادرس ده. د خبرونه په دې برخه کې د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر هم را سره یو ځای شوی دی. ډاکټر صاحب خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه، خوشاله اوسئ. زه تاسو او ستاسو درنو همکارانو او ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم.
مننه کور ودان چې زموږ بلنه مو منله که په پیل کې راته وای چې ستاسو دغه د خوړو او د درملو ملي اداري عمومي د ملي اداري دنده څه ده؟
دا چې لنوم څخه هم جوتیږي چې د درملو یا د خوړو او درملو ملي اداره د هیواد په سطحه باندې یو سرتاسري لویه اداره ده چې دنده لري تر څو په هیواد کې د خوراکي توکو مسؤلیت ډاډمن کړي او همدارنګ هغه تاجران رونه چې دلته درمل خوراکي توکي او یا هم درمل تولیدوي او یا هم له نورو هیوادونو څخه راواردوي هغه د نړیوالو معیاراتو ستانډردونو په نظر کې نیولو سره دغه پروسه مخته بوځي تر څو دلته کیفیت ډاډمن شي. همدارنګه د دغو برخو لپاره پلانونه جوړول دي که هغه لنډمهاله دي که هغه ستراتیژیک دي، پالیسیانې جوړول دي، د قوانینو تطبیق ده، او په دغه برخه کې هغه اشخاص یا هغه خلک چې له قوانینو څخه سرغړونه کوي د هغوی د قانون منګولو ته سپارل دي. په لویه سطحه ویلی سم چې دغه اداره څلور هغه مهم اشیا یا اجناس او یا هم موارد چې ډېر مهم دي د یوې ټولنې لپاره لکه هغه خواړه دي، درمل دي، طبي تجهیزات دي او کاسمیټکس یا د سنگار وسایل او سامان دي. د دوغو څلورو قسمو موادو یا مواردو د کیفیت تضمین ده او همدارنګ د دوی په بازار کې د نرخونو څارنه ده او د دوی کنټرول ده.
تاسو د داسې یوې ادارې په راس کې اوس فعلاً قرار لري چې په تیرو شلو کلونو کې هم تر ډیره په افغانستان کې د درملو باندې انتقاد دو چې کیفیت ښه نه دي. له وخته تیر شوي درمل معمولا هیواد ته راواردېږي. تر اوسه پورې له هغه وخته چې تاسو دغه دنده پیل کړې ده تر اوسه مو په دې برخه کې څه کړي دي؟ موږ داسې راپورونه هم درلودل چې اوس هم تقریبا په بازارونو کې هغه درمل شته ده چې له وخته تیر شوي وي.
مننه. یو خو د تیر وخت خبره ده، دښتیا هم سه په تیر وخت کې مشکلات ډېر زیات وو او موږ ته داسې یوه اداره په میراث را پاتې ده چې په تیر وخت کې تقریبا داسې چې دغه برخې لپاره جوړ شوي کوم مقررې او قوانین چې دي هغه نه دي تطبیق شوي، نو له امله یې دلته قاچاق ته زمینه ډېره برابره وه، مشکلات ډېر زیات وو. حتی د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطحه باندې دلته یو لابراتوار وو چې هغه په کابل کې قرار درلود. موږ ډېر کوښښ وکړو تر څو پورې شته قوانین پالیسیانې هغه موږ پلي کړو او په ستراتیژیک پلان باندې کار وکړو تر څو وکولای شو چې له دغه ستونزمن حالت څخه ووځو او خلکو ته ډاډ او اطمینان حاصل شي. په اول قدم کې موږ د قاچاق مخه ونیوله. دلته به مخکې 90% درمل او خوراکي توکي په قاچاقي ډول سره راوړل کېدل. قاچاق دا معنا نه چې دوی به په عمومي دروازو باندې نه راتلل. قاچاق دا معنا چې هغه قوانین او هغه پالیسیانې چې د دغې ادارې وي هغه نه تطبیقېدي. هر څوک به ته یو خارجي هیواد ته هلته به په آزاد بازار کې که درمل و که خوراکي توکي و دا به خریداري کول او که به لس کنټینر و دیو کنټینر به محصول ورکاو نه به نور دغسې د فساد او د رشوت په زور باندې راتیرول او هیواد ته به راوړل. دلته د دې کیفیت نه چک کېدي او دغو خلکو به چا جواز درلود چا به جواز نه درلود. هغه اسناد چې د وارداتو لپاره مهم دي هغه به نه درلودل. نو موږ اول قدم کې دا کار وکړو چې پوری فرمې مو لازمي کړې. پوری فرمې دا داسې یو سند ده چې تاجر د دې پوری فرمې په اساس کولای شي چې واردات ترسره کړي. په دغه پوری فرمې کې د دغو درملو قیمت او د دې هغه مقدار کمپنۍ دا هر څه واضح شوی او د دې پوری فرمې په اساس موږ کولای شو چې د اصل او جال مخه هم ونیسو او د دې ترڅنګ د کمپنۍ انوایس او دا ځینې نور اسناد چې هغه ډېر لازمي دي هغه مو لازمي کړل. نو اوس الحمدلله تقریبا زه ویلی سم چې 95% قاچاق اوس کنټرول ده.
مننه ډاکټر صباري عمر. اوریدونکو هم ټلیفون نه کوي او اوریدونکو به راوخلو. بلې څوک علیکم زموږ تماس نه ولای.
سلام علیکم ورزغله متخر کوچای د لوګر نه تاسو سره تماس کوم.
خبرونه تخره خلاصت ډاکټر صاحب باری عمر زموږ اوس مل مده چپختن لري.
ډاکټر صاحب ته سلامونه کوم او تاسو سلام نه دغه پختنه تر نرمه چې وروره دا به کیفیت درمل افغانستان ته راوړيږي دا هر څه ته معلومه ده چې وروره دا هیڅ ګټه مریضانو ته نه کوي نه مریضانو ته ګټه لري. او بل څه دا غوړی چې کپیاته غوړی را واری دی دا د څو رقم دي چې یا چې د خو دې خبرو ما دي چې کدي ماشینونو شای لري دا د کپیاته سامانو دې څو رقم معلومات کوي دا پښتنه لدی نه لرم
مننه کور ودان پښتنه مو یاداش سوله یو بل اوریدونکو هم دی ډاکټر صاحب عمر تاسو د پښتنه د سره یاداش کوي بلې ازادي راډیو اوري تاسو غږ خبريږي غلمغل ډیر زیات دی خو خپل ځان راو پیژنې او لکم زم تماس نیولای
ملک اکبر میں پال مدنی دی افغانستان دی ولس خدمتگار ما اب تیر حکومت کی مو اس حکومت کی دیر وقت دا ہلانوں کہی سے منگا ہے دوار اور کیفیت صحیح
بلے
او تاریخ شدہ نہیں تھرو سے پورے داشے منگے عملی نہ دلی دلائی
بلے
چاہا دا وگانے سے تاریخ تیری او دی دبائی نہیں سی او یا ہاگا مہم آگا دا دوا دا سے کیفیت صحیح گور زمو مریضان پاکستان ته جی پاکستان په یو نقشه باندې هغه مریض کیږي او په افغانستان کې چې لاس نقشه وخت شل نقشه وخلین جوړیږي نه او بل په افغانستان کې یو ډیر هغه بل چې ډیر دوا ورکي دومره دوا ورته پاند کی چې هغه مریض ایران پاتې شي واشم نه ورته رسیږي او بل ډیر دا خبره ده چې هغه ډاکټر خپل مشخص نقشه کې شل کی نشانی بل دوا خانه کی پیدا کیږي نه دوی ته وایم چې تاسو که ډاکټران یې او که دغه دوا خانه خو تاسو په ولس باندې ډاکټران یې تاسو د ولس لپاره دوا خانه جوړه کړې ده ولې غلطي کوي ګوره جهانیان چې مملکتونه دي د افغانستان سره ګوره بشری مرستې کوي حکومتونه کوي پیسې وړي زمونږ خپل افغانان که په دولت کې که د باندې توجه نه کوي د ولس سره حق تلفي کوي
مننه کور ودان پښتنې مو ډېرې مطرح شوې دي ډېرې پښتنې مو وکړلې پښتنې ټولې یاداشت سولې مهمې پښتنې هم دې کور ودان یو بل اوریدونکی هم دی څوک او لکوم زموږ تماس نیولی دی ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني خپرونه ده تخنیکي همکار وایي چې بل اوریدونکی نشته ډاکټر صاحب باری عمر تاسو پښتنې یاداشت کړې مهرباني
مننه زه د دواړو ورونو سلامونه علیکم سلام وایم د کوچی صاحب او د مدني صاحب تقریبا د کوچی صاحب د پښتنې یو جز او د مدني صاحب ټولې پښتنې تقریبا سره نسبتا یو شان وي ګوره موږ د درملو د کیفیت په برخه کې الحمدلله تر دې دمه ډېر څه کړي دي اوله خبره تر ټولو مهمه دا ده اوس افغانستان ته په ګمرکاتو چې څومره درمل راځي دا یو هم بغیر له نمونهګیري بغیر له ټیسټ څخه بازار ته نه عرضه کیږي موږ تقریبا په ډېر کم وخت کې 1290 قلمه درمل په لابراتوار کې تجزیه کړي که چېرته دا موږ د جمهوریت له وخت سره مقایسه کړو کیدای شي په هغه وخت کې دا ډېر کم وي او همدارنګه په دغو درملو کې 190 قلمه داسې درمل راغلي چې د هغو نتیجه منفي وه او دغه منفي دوایانې موږ هدر کوو چې دا په زرګونو کارتنه کېږي دغسې 595 قلمه نور مسترد شوي دي چې په دې کې به نور مشکلات وو یا به بیش نمبر د ختیل نمبر سره فرق کوو یا کوم لیبل به چې په لګېدلی وو هغه شی به پکې موجود نه یعنی مختلفو غلطونو له وجې نه هغه موږ مسترد کړي دي
ډاکټر صاحب عمر دا مو په یو وخت کې دغه کنټرول کړی دی که په یو اوږده موده کې
د اسلامي امارت لراتک څخه وروسته دغه ادارې ته کوم رسمي شخص نو معرفي شوی څلور میاشتې کېږي چې زه دغه ادارې ته معرفي شوی یم موږ ډېرې لاسته راوړنې چې لرو دا تقریبا د دغو څلورو میاشتو په موده کې دغه کارونه ترسره شوي دي
ډېر ښه زما پوښتنه دا ده چې کله تاسو دغه د درملو د بې کیفیته درملو مخه ونیوله هغه چا چې وارد کړي وو هغوی ته مو سیګنال ورکړه او نور مو هم خبر کړي چې که تاسو دغسې بې کیفیته درمل واردوئ نو موږ یې مخه نیسو چې هغوی په راتلونکي کې بیا را وارد نه کړي
په دې اړه باندې موږ له دوی سره بار بار ناستې کړي دي بلکې د مطبوعاتو له لارې موږ خبر خپور کړی ده د ملي تلویزیون له لارې تلو تلویزیون باسې نورې راډیوګانې حتی بی بی سي راډیو سره ما مرکې کړي دي دا خبره مو ورته کړې موږ دلته د هماهنګي په نوم باندې یوه کمیټه جوړه کړې ده هغه تولیدونکي کمپنۍ چې په داخل د افغانستان کې درمل تولیدوي او هغه اتحادیې چې د هغوی سره مختلف شرکتونه دي او له هېواده بهر له نورو هېوادونو څخه دلته درمل راوړي هغوی ټولو ته دغه اطلاع ورکول شوې ده بلکې هغوی په دې کې توانې شوي هم دي چې موږ د هغوی درمل نیولي دي او دغسې د کیفیت د کنټرول په موخه موږ تر دې دمه پورې تقریبا څه باندې 193 تنه درمل چې هغه یا به تاریخ تیر وو او یا به نتیجه منفي وه دا موږ سوځولي له منځه مو وړي د کابل د ښاروالۍ په مرسته او 200 تنو په شاوخوا کې اوس نور درمل هغه هدر ته آماده دي دا هم کم کیفیته درمل وو او موږ نیولي دي او دا اوس هدر کوو دغسې دې ته ورته غذایي مواد نو دغه پروسه روانه ده. اساسي خبره دلته دا ده چې موږ ته کومه اداره په میراث پاتې ده، دا اداره له صفر سره ضرب وه. اوس موږ کوښښ کوو چې ورځ تر بلې ترقی په حالت کې، ورځ تر بلې موږ کوښښ کوو چې دغه اداره معیاري شي او هغه جهاني سټنډرډونه چې باید په دغه برخه کې هغه عملي شي، هغو ته لارې اسانه کوو او هغه عملي کوو. راځم د کوچی صاحب دویمه پوښتنه د غوړیو په برخه کې وه. موږ د غوړیو لپاره بلکې د غذایي موادو لپاره په کابل کې لابراتوار لرو، په ننګرهار کې او په هرات کې مزار کې لابراتوار لرو، او اوس مو په نوي پلان کې دا ده چې انشاءالله د دوو میاشتو په دوران کې به دننه موږ کوښښ وکړو چې په اتو نورو هغو ولایتو کې چې هلته ګمرکات شتون لري د غذایي موادو اته لابراتوارونه به موږ انشاءالله فعال کړو. موږ دا ټول غذایي مواد چې راځي افغانستان ته راواردېږي هغه تجزیه کوو، هغه کتل کېږي که چېرته کیفیت سم و بازار ته د خروجي اجازه ورکول کېږي، که ناسم هغه ضبط کېږي. ښه مثال یې دا ده چې موږ په دې لنډو ورځو کې تقریبا 1.5 سل ټن هغه غوړي چې هغه له پاکستان څخه راوارد شوي وو د تجار په لاس باندې، او د لابراتوار نتیجه موږ دا راغله چې په دې کې پر اکساید تقریبا 8.5 ګرامه پر 1 لیټر باندې وو. پر اکساید هغه مواد دي چې دا باید په نارمل شکل لسو نه زیات نه وي په 1 لیټر کې، خو زیاتوالی دا په نښه کوي چې دا سرطانی امراض ترې پیدا کیږي، ملیګننسی چې هغه خبیثه سرطان ورته وایي د هغې باعث ګرځي. دا وړي موږ ضبط کړل او فیصله مو داس وله چې د دې لپاره دغه تاجر متضرره نه چې تقریبا د 15 لک ډالرو په شاوخوا کې غوړي وو، دا بیرته موږ هیئت ورته وټاکو. دغه نن دې موږ هیئت للی ده دا غوړي به په تورخم باندې اړي تر څو تاجر په دې باندې پوه شي او نورو تاجرانو ته هم پند او عبرت چې دغه غوړي بیا څوک را نه وړي. نو دا اطلاع موږ د راډیو له لارې نورو تاجرانو ته هم رسو چې ګورئ تاسو کوښښ کوئ افغانستان ته به داسې غذایي توکي داسې درمل نه واردوئ چې سبا تاسو هم پکې تاوانیان وئ، او که خدای مکړه دغه درمل په بازار کې وپلورل شي یا دغه غوړي یا د غذایي توکي مارکیټونو ته ورسیږي، دا د دې ولس روغتیا چې کومه زیانمنوي دا په دنیا او آخرت کې به تاسو بیا د پښتنې ځواب ویونکي وئ او تاسو ورته ماخوذه کېږئ. د مدني صاحب څو موضوعات نورو ته اشاره وکړه چې ډاکټران ډېره دوا ورکوي، دا موضوع موږ سره تړلې نه ده، د عامې روغتیا وزارت پورې مربوطه موضوع ده. پاتې شو شفري نسخې، د شفري نسخو په حق باندې هم موږ ډېر کوښښ کړی ده او دغه پیغام مو تر ډېره حده پورې خپور کړی او رسولی مو. دا اوس هم کوښښ لرو کېدی چې په راتلونکي څو ورځو کې یو مطبوعاتي کنفرانس ولرم، دا به ښه پکې واضح کړو چې شفري نسخې هیڅ ډاکټر نه شي لیکلی دي. موږ کوښښ دا ده چې نسخې باید ټولې کمپیوټري شي، په کمپیوټر باندې ولیکل شي تر څو هغه هم فهمه وي او هر درملتون ور باندې پوه شي. نو کوښښ موږ روان ده تر څو پورې دغه برخه معیاري کو او هغه معیار ته ورسو تر څو د خلکو ژوند چې له خطر سره مخ ده هغه وژغورل شي.
بله کور ودان یو بل موضوع مطرح کړی و چې که هم تاسو ویل چې دا تاسو سره ارتباط نه لري، خو د یو ډول نظر وای چې پاکستان ته ډېر ناروغان چې زی هلته زر درملنه کیږي، خو په افغانستان کې تقریبا ډېر نسخې ورکول کیږي او دوا هم تاثیر نه کوي. په هر صورت پر دا موضوع ده چې اوس د تاسو له ادارې سره تړلې نه ده. ډاکټر صاحب باری عمر، ما د خبرونه په پیل کې هم وویل تاسو اوس تقریبا 2 میاشتې کېږي چې دغه د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ټاکل شوی وی، له هغه نه مخکې مو هم مهمه دنده درلودله د افغانستان په روغتیا وزارت کې د عمومي روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو مسؤل ولی. راته ووایه چې موږ ډېر راپورونه درلودل چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو له بندېدو سره خصوصي سکتور هم تر روغتیایي سکتور هم ډېر اغېزمن شوی دی، که څه هم په دې برخه کې د روغتیا نړیوال سازمان او دغه راز ځینو نورو خپلو مرستو دوام ورکړی، ډېر کلینیکونه یې فعال ساتلي دي، قابلګانو ته تنخواه ورکول کېږي یا هغه ډاکترانو ته په ټوله کې، خو په مجموع کې راته ووایه چې اوس وضعیت د پخوا د نویو 2 میاشتو په پرتله ښه دی؟
دا موضوع خو د عامې روغتیا وزارت سره تړلې موضوع ده، خو څه معلومات زه لرم. په مجموع کې له اولو ورځو څخه یعنی له 10 میاشتې مخکې یا 8 میاشتې مخکې چې کوم وضعیت و او اوس کوم وضعیت ته، دا فرق کوي. روغتونونو کې اوس وضعیت ښه ده. د افغانستان د تخصصي شفاخانو تقریبا 10 تخصصي شفاخانې سلسلي واخیستې چې هغه پر اکمال سور سلیپ کوي، او دغسې د صحتمندي پروژې بیرته احیا کول د ملل متحد یا نړیوال بانک لوري، اگر که نړیوال باندې کې ډېر رول اوس نه لګي تر اوسه پورې مستقیمه د افغانستان سره کار نه ده شروع کړی، خو بیا هم په غیر مستقیم ډول سره فنډ ورکوي. نو هغه شته ستونزې چې مخکې وې هغه اوس کمې شوې دي. خو په مجموع کې داسې باید ووایو، هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د افغانانو سره له نن څخه یو کال مخکې د تېرو شلو کلونو په دوران کې مرستې کولې او یو سیاسي تغییر سره دوی خپلې مرستې د روغتیا په برخه کې بندې کړې وې درولې، دا یقینا یو قسم حیرت انگیز سوال سړی ته پیدا کوي چې آیا بشر او ولس هم موږ سیاسي اجنډا ته داخلولی شو؟ نو ولې دې ولس، ولې دې مریض او ناروغ، ولې دې یو مور او ماشوم دې سیاسي اجنډا قرباني شي؟ ځکه شل کاله دې خلکو ته دا چیغې ویلې چې موږ تاسو ته بدون له کوم هدف خدمات ترسره کوو، او د افغانستان داخلي سیستم که د هغه وزارت مالیه سیستم و که هغه د عامې روغتیا د اداره سیستم و د ټول په خارجي مرستو پورې تړلی ساتلی و. یعنی که چېرته خارجي مرستې وې نو کارونه به مخته روان و، او که به نه وې هر څه به خرابېدل. نو اسلامي امارت ته هم دا هیواد یا دا نظام په داسې ډول سره تسلیم شو چې تېر نظام ټول په خارجي مرستو پورې تړلی و، او د امارت راتګ سره سم خارجي مرستې بندې شوې.
ډاکټر صاحب بری عمر، دغه خبره چې تاسو وکړه، چې په تیرو شلو کلونو کې دغه جمهوري نظام کې ولې تر ډیره په مرستندویو محسسو باندې په تیره بیا له مالي پلوه د افغانستان سکتور روغتیایي سکتور تړلی و، ولې د روغتیا وزارت تر چتر لاندې تر کنټرول لاندې دغه ټول چارې نه سنبالی دي؟
اساسی خبره دا ده چې تیر نظام کې د تیر نظام څخه کوم چارواکي او افغاني چارواکي هغوی صلاحیت او اختیار د دې کار نه درلودو. دا د امریکا او د دوی د متحدینو یوه پالیسي وه. دوی نه غوښتل چې افغانان د خودکفا شي، او نه یې غوښتل چې باید داسې یو سیستم جوړ شي چې د هغه سیستم په چوکاټ کې افغانان وکولی شي چې خپلې ستونزې خپله حل کړي، او همدارنګه په خپلو منابعو څخه استفاده وکړي او خپل منابع په کار باندې واچوي. نو ځکه هم دا ټول سیستمونه نه تنها د عامې روغتیا وزارت تاسو وګورئ، نور وزارتونه دي، داسې زموږ اداره ده، دا ټول په خارجي مرستو باندې ولاړې ادارې وې، ولاړ وزارتونه وو. دوی غوښتل چې تر هغه پورې د خارجیانو دلته په افغانستان کې دوی ښکېل ول، دلته په افغانستان کې دوی بند پاتې وو، او دلته دوی شتون درلود. دوی د افغانستان هغه موجوده نظام هم له ځان سره په داسې شکل مخته وو چې نه لکه که په انسانانو کې مثال ورکړو، لکه یو سړی چې نه مړ وي نه ژوندی وي، یعنی مړ هم نه شي ورته ویلی ژوندی هم نه شي، داسې یو حالت کې ساتلی.
ډاکټر صاحب،
او نه یې غوښتل چې پرمختګ وکړي.
تاسو یعنی ستاسو په نظر په هغه نظام یا په چارواکو باندې هم دوی باور نه درلوده؟ کرا شو دې خبرې ته اوس چې تاسو وایي چې تر ډیره دغه مرستې نړیوالو بندې کړې وې، دې ته سیاسي رنګ ورکړی دی، یعنی فکر نه کوئ چې له دوی سره به دغه اندېښنه هم وي چې که چېرې دغه مرستې کېږي ممکن د نورو اهدافو لپاره چارواکي ترې استفاده وکړي؟
ګورئ، تاسو ګورئ په افغانستان کې اوس نور اهداف کله شتون لري؟ ایا دلته خپل منځي جنگونه ستا نسته؟ ډېر په کم تعداد سره خلک به وي چې هغه به د دې نظام مخالفت کوي، چې هغه هم له لږ سره برابر دي، او د هغو هم کره ثبوتونه موجود دي چې له خارجي هیوادونو څخه څومره پیسې ورته راځي او څنګه سیستم ده. نو خو دلته دغه نظام د افغانانو نظام ده، که دلته معارف ده، که دلته صحت ده، که دلته کومه بله اداره یي، هره اداره چې دلته اقتصاد ده، دا دغه افغانانو لپاره ده. که چېرته دغه نظام قوي وي، د پرمختګ په حال کې وي، نو افغانان به سره د پرمختګ په حال کې وي. یعنی دلته کوم پنډونه چې راځي هغه ټول د افغانانو د بهبود لپاره، د افغانانو د پرمختګ لپاره په کار اچول کېږي. تاسې وګورئ په دې لنډ وخت کې اسلامي امارت وکولی شوی چې ډېرې زیاتې انکشافي پروژې په کار باندې واچوي. د تېر نظام سره له ډېرو امکاناتو، سره له ډېرو تخنیکي وسایلو هم په دې نه وتوانېدلي چې دا کارونه ترسره کړي، خو اسلامي امارت په دې باندې په کم وخت کې او د نه امکاناتو په موجودیت کې په دې باندې وتوانېدل چې دا کارونه ترسره کړي. یعنې دا د څه لپاره؟ دا د افغانانو لپاره. نو کوم پنډونه چې راځي دا به حتما د افغانانو لپاره استفاده کېږي، ځکه دا نظام کې اداري فساد نشته، او دلته شفافیت ته، دلته حسابدهي ته، دغه نظام ژمن نظام ده، او د نظام چارواکي ژمن چارواکي دي.
مننه ډاکټر صاحب باری عمر، څو دقیقې وخت لرو، اوریدونکو ټلیفونونه کوي، بلې څوک او له کوم ځای تماس نیولی؟ ازادي راډیو ده، مهرباني.
نوری صاحب تاسو سلام وایم، او ډاکټر صاحب پښوم له اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد در سره پاړی کا کیم لغمان نه.
همدرد صاحب خبرونه ته خره لاس سپختنه لري، مهرباني.
خو دغه پښتنه د ضرور نه اوس وخت کې څومره معیاري د تشخیص وسایل لري د منګ ملکانه ایاره تشخیص کوي چې مطلب له څنګه نور نړۍ کې وسایل وجود لري. یا افغانستان کې هم پرمختللي وسایل خلک یو خوراکي توکو یا غټ یو دوایی په باندې مطلب نه نه دوا غیر معیاري کیفیت نه لري او له پاسه تاریخ نه لري. یا افغانستان دومره وسایل لري پرمختللي
نه 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 هم در سب کور ودان. ډاکټر صاحب باری عمر پختنه در سر یاداش که د کنټرول یا د تشخیص تاسو کافی وسایل امکانات لري چې هغه خوراکي توکي چې مسؤون نه دي ډاډمن نه دي په څه ډول کولای شي چې دا په نخښه کوي او د غرض درمل هم بل اوریدونکی دی څوک او له کوم ځای تماس نیولی؟
مننه نوري صاحب سلامونه تا ته ډاکټر صاحب ته اوریدونکو.
وعلیکم السلام
نبیولہ زابلای دا شیبه د ایران له شیراز خبرې کوم.
زابلای صاحب که زانم معرفي نه کوي چې ساغه اوري او تپی جن چې څوکیه مهرباني پوښتنه مترک
زه په هر وخت مکم د ډاکټر صاحب محترم داسې یو جدي پښتنه زه څو ځله له جدي مشکل سره مخامخ شوم د دوا یعنی د تبرکولوز ګولې چې دی کومه دوا چې دغه یواز یو یواز په شپخانو کې ورکوي اول ته پیدا کیږي بل ځای نه پیدا کیږي خو که هغه تبرکولوز ګولې کچیرته د مریض تمام شي چې مثلا اتم میاسی خوللی اغه اتمیاسی ټولی په بوله او هوکیږي کایو ورس کزا سی هم مشکل دا د کلسی د الته شپخانی ته مراجعه کوو الته مثلا شاجو شپخانه زدر ته دومه دا چې نوري نوري هم نو الته د اغه د ګولې نشټونی نو بیا که شغه دوا کزا سی نو ټول اغه اتمیاسی چې دوا خوللی دغه ټول لبین دي نو عموما په ټول شپخانو کې د تبرکولوز ګولې پر وخت نه پیدا کیږي او دا یو ډیر جدي مشکل ده. آیا تاسو دغه مشکل تاسو مرجمن پاتسوی دال مخکنی اداره کې دا مشکل وو سم وجود لري؟
مننه کور ودان زابلای صاحب کور ودان بلې قدر من اوردون کړي سوشي بوله لپاره البته ټلیفون نه مکوي وخت ډیر کم لرو نور ساسو ټلیفون نشو اخیستلای خو هغه پښتنه چې مترسه وی دی په دې پښتنه باندې به ډاکټر صاحب بری عمر رڼا واچوي. ډاکټر صاحب مهرباني دل کوم زی پیلوي تاسو پورې اړه لري مهرباني.
مننه همدر صاحب د پښتنه په جواب کې به وایم سمګه د درملو د ارزونې لپاره یا د درملو د کیفیت د کنټرول لپاره د افغانستان په سطح یو لابراتوار لرو چې هغه په کابل کې ده. د اسلامي امارت له تک سره سم تر دې دمه پورې دغه لابراتوار ته تقریبا د $3 میلیون په ارزښت باندې د مختلفو سازمانونو له لورې موږ ته وسایل خریداري شوي دي چې موږ له هغوی څخه هم مننه کوو چې په راس کې UNDP او ګلوبل فنډ او د ته ورته ځینې نور سازمانونه دي. نو موږ الحمدلله د وسایلو لحاظه په دغه لابراتوار کې ډېر غني یو او ډېر بهترین وسایل لرو او کولای شو چې په دې باندې اکثره درمل موږ چیک کړای شو او د دې نتیجه لاسته راوړو. دغه چې د خوراکي موادو لپاره ما مخکې یادونه وکړه چې 3 لابراتوارونه هم لرو او اوس د موږ نوی پلان دا ده چې موږ 4 د درملو لپاره 9 لابراتوارونه او د غذایي توکو لپاره 8 لابراتوارونه باید فعال کړو چې دا معیاري لابراتوارونه وي او هیڅ درمل او هیڅ غذایي توکي که هغه دلته تولیدیږي او کله بهر راځي تر هغه پورې چې په دغه لابراتوارونو کې نوي کتل شوي هغه ته به د خروج اجازه مارکیټ ته نه ورکول کیږي. زابلی صاحب
عمر ډاکټر صاحب عمر مخله چې هغه پوښتنه جواب کړي تاسو کافي فنی پرسونل یا متخصص پرسونل هم لري؟
موږ سره پرسونل سره اوله خبر خدا ده چې مخکې په دغه لابراتوار کې کوم پرسونل کار کوي اوس هم هغه خلک دي. موږ ته په شمار به تغیرات راغلي لکه ځینې خلک په خپل استعفا کړي ده او تللي دي نو د هغو په ځای باندې موږ نور خلک معرفي کړي وړ او فني اشخاص معرفي کړي. نور هم هغه زوړ پرسونل ده زاړه خلک دي له موږ سره دلته کار کوي هغه هم افغانان دي. موږ د قدر په سترګه باندې ورته ګورو او اوس هم موږ تقریبا د 40 په شاوخوا کې خالي بستونه لرو چې دغه لپاره مو د امتحاناتو کمیټه د یره کړې ده هغه په دې باندې کار کوي ترڅو د آزاد رقابت لارې امتحان واخیستل شي او ترڅو هغه اشخاص چې دغه بستونه ورتیا لري هغه لار پیدا کړي چې دغه بست راشي او په دې برخه کې ان شاء الله موږ ژمن یو چې وړ او مسلکي خلک راوړو.
بله کور ودان او د زابلی صاحب پوښتنه مهرباني.
زابلی صاحب دا چې پوښتنه وکړه دا هم د عامه روغتیا وزارت پورې تړلې پوښتنه ده خو د دوی د تشکیل لپاره دومره ویلی سم چې تبرکولوز دوا صرف دا چې نه ده دغه حتما په دولتي یا هم د موسساتو په روغتونونو او کلینیکونو کې پیدا کیږي دا په عامو بازارونو کې هم پیدا کیږي او تبرکولوز دوا یو قسم ټابلیټ 4 قسم فرمولې لري یو قسم 3 قسم فرمولې لري دا په عامو بازارونو کې ساو پیدا کیږي او اکثره روغتونونه یا هم کلینیکونه چې په اطرافونو کې شتون لري دا د حتمندي پروژې تړلې لري کلینیکونه او روغتونونه دي او باید په دغه روغتونونو کې درمل موجود وي. داسې د دې په روغتون کې ولې نشته؟ نو ښه خبره دا ده چې دوی د خپل پښتنه یا د خپل غوښتنه د زابل ولایت د عام روغتیا ریاست سره شریکه کړي ترڅو هغوی هغه مربوطه این جی او یا موسسه متوجه کړي چې هغوی د دې ولایت قرارداد په لاس کې لري چې دغه درمل هلته ولې شتون لري.
که لنډ راته وایي ډېر وخت نه لرو ډاکټر صاحب، باری عمر په افغانستان کې چې ډېر خلک د خورلو خوندیتوب نه لري، د خوراکي موادو مسؤلیت هم یو مهمه موضوع ده. په دې خاطر کله چې خواړه کم وي نو باید مسؤون خواړه وي چې هغه کافي مقوي وي، چې که څوک په ورځ کې درې وخته نه لري دوه وخته خوري نو باید هغه کافي انرژي یو چاته ورکړي. په دې برخه کې څه داسې خاص اقدامات لري؟
ګورئ، د غذایي مسؤلیت نه په نړۍ کې هیڅ هیواد هم خوندي نه ده. که موږ صرف امریکا په مثال کې ورکو، په امریکا کې هر کال هر شپږم نفر د عدم مسؤلیت غذایي له کبله ناروغه کیږي، یا په یو کال کې 8 میلیونه نفر په امریکا کې د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله ناروغان کیږي، 3 زره نفر له دې څخه مړه کیږي. WHO یو څېړنه کړې ده، هغه هیوادونه چې د پرمختګ په حال کې دي لکه افغانستان او دوی هم سیاه هیوادونه، 2.2 میلیونه انسانان هر کال د غذایي مسؤلیت د نشتون له امله دوی خپل ژوند له لاسه ورکوي، چې دې کې اکثره اطفال او ماشومان دي. او په افغانستان کې د اپیدمیولوژیک ارقامو د نشتون له امله موږ مشخصا نشو ویلی چې دلته د ارقامو په اساس باندې موږ خبرې وکړو، خو دومره ویلی شو چې په افغانستان کې دغه ستونزې شته. دا ستونزې شتون لري. د نړۍ د حقایقو کتاب یا CIA په نوم باندې یو کتاب دی، دوی د راپور په اساس افغانان چې دي د ککړې ډوډۍ یا د ککړې غذا او د غیر مسکونو اوبو له امله د بکتریایي او پروتوزوایي اسهالاتو سره ډېر لوړ خطر سره مخ دي. همدارنګه د هپاتایټس A او B څور جوړې مخ خلګ ورته وای، د دې لوړ خطر سره مخ دي، د مخرفین لوړ خطر سره مخ دي. اساسي موضوع دلته دا ده چې افغانستان یو
یعنی تاسو به هڅه وکړي چې حداقل دغه وضعیت ښه کړئ. په دې برخه کې د خوراکي مسله
د برخه کې ډېر کوښښ شروع کړی دی. د برخه لپاره مو تشکیل د اسلامي امارت د مشرتابه لوري منځوري راخسته ده، او د برخه ته مو یو عمومي ریاست ورکړی دی. په دې برخه کې به ان شاء الله موږ کوټلي ګامونه پورته کوو.
کور ودان د افغانستان د خوړو او درملو د ملي ادارې عمومي رئیس ډاکټر باری عمر، او د غرض داخله ناروغي متخصص ډاکټر بسیر ستومان چې مخکې په خبرونه کې ګډون کړی و. تاسو اوریدونکو هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. زن ریاس نوري او زما تخنیکی همکار شفیق ایار له تاسو اجازه غواړو.
بیگا مستا پغم کی یارا یار ډیر شړلی دی، د غم سب سیڑی می پم مخ باندی خوڑلی دی، بیگا مستا پغم کی یارا، بیگا مستا پغم کی یارا، یار ڈی جڑلی دی، رغم سفیڑ میں پمخ مخ باندی خوڑلی دی، بیگا مستا پغم کی یارا، بیگا مستا پغم کی یارا.